السلام علیکم او ستړي مشي د مشال ریډیو د مسبخین درې بجو په خبرونه کې درته زمليها میرزاده هرکلی وایم. په خبرونه کې به په ملک کې د روانو سیاسي حالاتو، په کوټه کې د خبریالانو د احتجاج پر اقتصاد د احتجاجي اناسو د اثراتو تر څنګ به د شمالي وزیرستان د کډوالو د ستونزو په هکله واورئ. هفتوار پروګرام شال او شملا او د نړۍ رنګونه هم لرو. په اول خبرونه له انیسا اجمل ناورو. السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې د پاکستان وزیر اعظم ویلی دی د جمهوریت نظام د ختمولو لپاره به چاته هم اجازه ورنکړي. د افغانستان په ننګرهار کې نن چاودنه شوې چې پکې و تنه زخمیان شوي دي او اسرائیل او فلسطینی وسلوال په ډسبندۍ رسا شوي دي. او واست خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلی دی چې د پارلیمان او د آئین په بلدسته به هیڅ سمجوته نه کوي. نوموړي نن د قومي اسمبلی غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې حکومتونه زی او راضی خو باید جمهوري نظام پر ځای وساتل شي. وزیر اعظم د خبرو په وخت د سیاسي ګوندونو لخوا د جمهوریت د ملاتړ کول هم ستاینه وکړه او وی ویل چې د جمهوري نظام د ختمولو لپاره به چاته هم اجازه ورنکړي. بلخوا نن هم په اسلام آباد کې د پارلیمان ودانې مخې ته د وزیر اعظم نواز شریف د مستعفی کېدو په مخه د پاکستان تحریک انصاف او عوامي تحریک د سرګونو کارکونکو احتجاجي ناشته کوي. په ډیرای اسماعیل خان کې پولیس چارواکي داوا کوي چې نن یې په یوې ځوابي کاروایۍ کې د طالبانو یو کمانډان وژلی دی. پولیس چارواکو له مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې دا طالب کمانډان ولید اکبر نومېده چې د اهلي تشي په یو جلوس د برید په تور نیول شوی و. د ډیرای اسماعیل خان په مرکزي جیل کې بندي و خو تیر کال د طالبانو لخوا په دغه جیل د برید وروستو طالبانو له ځان سره بوتلی و. د افغانستان په ننګرهار کې نن چاودنه شوې چې پکې و تنه زخمیان شوي دي. د ننګرهار د امنیه کمانډانې مطبوعاتي مسؤل حضرت حسین مشرقي وال مشال ریډیو ته وویل نن د بهسودو ولسوالۍ اړوند خیالي کلا سیمه کې د سړک د غاړې ماین چاودنه کې و عام وګړي ټپیان شوي دي. بلخوا د وسلوالو طالبانو ویان سبیح الله مجاهد وایي چاودنه د دوی ملګرو په پولیسو کړې چې له امله یې اته پولیس ټپیان شوي دي. د شمالي وزیرستان د کډوالو کمیټې ویلي دي چې که حکومت دوی د سکولونو نه په وستلو مجبور کړل نو په احتجاج به لاس پوری کړي. تیر ورځ په پېښور پریس کلب کې د دغې کمیټې مشر نثار علي خان وویل
حکومت پاکستان ایف ڈی ایم اے پی ڈی ایم اے پر زور مطالبہ کو چتا سو د سکول نہ کدا خلق کو باسی دے دے پر متبادل انتظام او کیسا نو انا د خلق د سکول نہ اوس بل خبر دا چھ زمون دوان وی زرا خاندانونا د شمالی وزیرستان نہ متاثر شوی دل تک رغلی دی پاگے کے 250 زرا خاندانونا د سری بیا حکومت پاکستان بلاک کڑی دی اگے تن راشن ملاوے گی اگے تن پیسے ملاوے گی.
په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوي خلک دا مهال د بنو خوشه سیمو په سرکاري سکولونو کې اوسېږي. په دې وروستیو کې د بنو د یو سکول پرنسپل مشال لیډیو ته ویلي وو چې د ستمبر په لومړۍ نیټې د ماشومانو د سکولونو چټیانې ختمیږي او صوبایي حکومت دوی ته د ستمبر تر لومړۍ نیټې پورې د دغو سکولونو د خالي کولو ویلي دي. په پېښور کې نن لیډي هیلت ورکرز او د روغتیا محکمې کارکوونکو د یوې احتجاجي لاریون پر مهال ویلي دي که د حکومت لخوا ورته په وخت تنخواګانې ورنه کل شوینو دی په پټوله صبح کې احتجاج وکړي. په احتجاج کې شامل دي روغتیا یوې کارکونکې قاضی مسررت نن مشال لیډیو ته وویل
نو هغه مونږ نه 12 ورځې ډیوټي یو اغستې وه به مونږ نه 2 ورځې ایکسترا نو 14 ورځې هغه کړی دی. نو 19 مہینه دا مهم شوه دی او خسره مهم شوه دی. اوسه پوری دغه پیسې نشته. پهلو درې میاشتو تنخواه نشته. پاسه به دا د میزل پیسې هم دي دوبند کینو. اخر به مونږ دا بلونه چرته نه ورکو.
د روغتیا دغه کارکونکي وایي د تنخواګانو د نه ملایدو له وجې له مالي مشکلاتو سره مخامخ دي. باید چې حکومت د دوی غوښتنې پوره کړي. د لوړو زده کړو لپاره د سینټ قائمه کمیټې د پاکستان ټولو پوهنتونونو ته ویلي دي چې د شمالي وزیرستان زده کوونکو ته د وړیا تعلیم اسانتیاوې ورکړل شي. دا پریکړه تېر ورځ په اسلام آباد کې د سینیټر عبدالنبی بنګش په مشرۍ کې په یوې غونډه کې وشوه. نوموړي له مشال لیډیو سره په خبرو کې پرون وویل چې دوی ته دا مهال علامه اقبال اوپن یونیورسټي دا باور ورکړی چې د شمالي وزیرستان زده کوونکو ته به وړیا تعلیم ورکړي. د افغانستان ولسمشر ویان ایم ایل فیضی وایي چې ولسمشر کرزی به په راتلونکي اونۍ کې د برطانیې د ویل سینیټو په سرمشریزه کې ګډون نه کوي. د ایم ایل فیضی په وینا د دې لامل د امریکا سره د ولسمشر کرزی اختلافات دي. پرون د رایټرز خبري ایجنټ سره په خبرو کې ایم ایل فیضی وویل چې واشنگټن سره د حامد کرزی اختلافات د دې هیواد نه د بهرنیو ځواکونو د وتلو وروسته افغان ځواکونو د ضرورتونو نه پوره کولو په وجه دي. بلخوا د ملګرو ملتونو په نگرانۍ کې د جون د میاشتې د 14 نیټې د افغانستان د ولسمشرۍ د شوو ټاکنو د رایو د تحقیقاتي پروژې نه د ولسمشرۍ کاندید عبدالله عبدالله بایکاټ کړی دی. د دغې بایکاټ اعلان نن سهار په کابل کې د عبدالله عبدالله د انتخاباتي ټیم یو غړي محمد الله حیدري وکړو. مشال ریډیو سره په خبرو کې محمد الله حیدري نن وویل چې که د دوی غوښتنې پوره شوي نو دغه بهیر ته به بیا راشي. خبرونه د مشال ریډیو نورې. اسرائیل په غزه کې فلسطینی وسلوال تر نامعلومه مودې پورې په ډسبندۍ رسا شوې دي. دا ډسبندۍ په دې هدف شوې ده چې د سولې خبرې به بیا پیلېږي. ډسبندۍ د مصر په منځګړیتوب له تېرې شپې پیل شوه. له موافقې سره سم به اسرائیل د غزې محاصره نرمه کړي او اجازه به ورکړي چې بشري مرستې او د بیا رغونې لپاره مواد د حماس تر واک لاندې غزې ته ولاړ شي. تمه ده چې د حماس او اسرائیل ترمنځ د سولې خبرې به په غیر مستقیم ډول په یو میاشت کې په قاهره کې پیل شي. او رسته خبردار چې مغربي خبری اجانسونه د امریکایي چارواکو په وینا خبر ورکوي چې مصر او متحده عربي اماراتو تیرونه په لیبیا کې په اسلامي وسلوالو هوایي بریدونه کړي دي. دغه چارواکي چې نومونه نه دي غستل شوي وایي امریکا د اګست د 13 او 14 نیټې په بریدونو کې نه برخه اخیستې ده او نه هم مرسته کړې ده. د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی د ګل پرواز دارت کړه چې مصري ځواکونو په ګاونډي لیبیا کې پوځي کاروایی کړې ده. السیسی یو ورځ وروسته تر دې دا خبره وکړه چې په لیبیا کې د اسلامي وسلوالو مشرانو قاهره او متحده عربي اماراتو رن کړ چې هغه وخت یې د دوی ځایونه په نښه کړي چې د طرابلس د هوایي ډګر د نیولو هڅه یې کوله. او همدې سره د مشال لیډیو خبرونه ختم شو. او ستاسو ته حال درکو په نړیوال کرنسي ایکسچینج مارکیټ کې د بهرني اثارو په مقابل کې د پاکستاني روپۍ ارزښت او د موسم حال.
نن د شروع په ورځ د پیښور کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 102 روپۍ او په 40 پیسې اغستل کیږي او په 102 روپۍ او 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 188 روپۍ او 50 پیسې او په 101 روپۍ. یو یورو په 104 روپۍ او 50 پیسې او په 104 روپۍ او 50 پیسې. یو سعودي عرب ریال په 20 روپۍ او 10 پیسې او په 20 روپۍ 50 پیسې. یو د عرب امارات درهم په 20 روپۍ او 10 پیسې او په 20 روپۍ 95 پیسې. او یو افغانۍ په 1 روپۍ او 35 پیسې اغستل کیږي او په 1 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. او اوس د موسم صورتحال. د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه نن مازیګر ماخام بنو او کوټه کې د سیلې سره د باران امکان دی او په غور کې د وریځو خورېدو سره د لږ باران امکان دی.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې انیسا اجمل وړاندې کول. په خبرونه کې به واوري دا پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د آئین او پارلیمان په بالادسته د سمجوته د نه کولو ویلي دي. معلومات په اوره په کوټه کې خبريالانو د امریت پر ضد او د جمهوریت په حق کې مظاهره کړې ده.
امریت زنده باد، امریت زنده باد، جمهوریت مې مداخلت
نامنظور،
جمهوریت مې مداخلت
نامنظور.
د وزیرستان اوسیدونکو د لارو د بندیدلو لامل څه ستونزې لري؟ په هفتوار پروگرام شال او شمله کې به واورئ چې د پښتنو کلتور څومره خوندي دی او څومره پرې اثر شوی دی. دا او نور په مشال ریډیو کې دستاسو لپاره دی. را سره اوسه تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په داسې حال کې چې په اسلام آباد کې د پارلیمان د ودانې مخې ته د وزیر اعظم نواز شریف ته مستعفی کېدلو له غوښتنې سره د عمران خان او طاهر القادری احتجاجي ناستې دوام لري. نواز شریف نن د قومي اسمبلی په اجلاس کې ویلي دي چې د پارلیمان او آئین په بالادستې به هیڅ سمجوته نه کوي. نوموړي د جمهوري نظام پر ځای پر ځای د ساتلو خبره وکړه. بلخوا د پاکستان سپریم کورټ په خپل عبوري حکم کې ویلي دي چې شارع دستور د سبا پورې خالی کړل شي. په عین حال کې متحده قومي موومېنټ له نواز شریف سره ملاقات کړی دی. تفصیل له اسلام آباد نه د احمد الله په رپورټ کې اورو.
سپریم کورٹ شارع دستور تر سبا پورې په مکمل توګه د موټرو او خلکو لپاره د خالی کولو حکم ورکړی دی. بلخوا د متحده قومي موومېنټ ډلې د وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات کړی دی چې په کې ورسره د ملک په موجوده سیاسي صورتحال خبرې اترې کړې دي. نن د چیف جسټس جسټس ناصر الملک په مشرۍ کې پنځه رکنی بینچ د ممکنه آئین په ضد ګام نه متعلق د کیس اوریدنه وکړه. د اوریدنې پر مهال اټارنی جنرل د درنو نه متعلق حکومتي جواب داخل کړو. په دغه مهال د بینچ غړي جسټس ثاقب نثار وینا وه چې موږ څوک د احتجاج نه نه منې کوو، خو د خلکو بنیادي حقونو د خیال وساتلې شي. وروستو عدالت په خپل عبوري حکم کې وویل چې پارلمان او سپریم کورټ ته راتلونکي لاره د سبا پورې په مکمله توګه خالی کړی شي. دې ترڅنګ د متحده قومي موومېنټ ډلې نن د وزیر اعظم نواز شریف سره په وزیر اعظم هاوس کې ملاقات وکړو. د ملاقات وروسته فاروق ستار مطبوعاتو سره خبرو کې وویل داسې پیشکش پکار دی چې دا مسله هواره شي. نن ورځ ډېره مهمه ده او دا دواړه ډلې چې دا وخت درنه جاري ده، نو حکومت دې دوی راضي کړي. څنګه چې پاکستان تحریک انصاف سره مذاکرات روان دي، که دغه شان په اعلی کچ د پاکستان عوامي تحریک سره هم مذاکرات وشي، نو موږ ګڼو چې اوس هم وخت شته چې معامله به په خشان هواره شي. او موږ د وزیر اعظم هم شکر گزار یو چې هغوی زموږ خبرې واورېدې او موږ ته محسوسه شوه چې هغوی هم د اخلاص سره تیار دي چې دا مسله حل کړی شي. دغه شان بیګا د اسلام آباد په یو مقامی هوټل کې د سینیټر اسحاق ډار، پرویز رشید، صاد رفیق او زاید حامد مشتمل حکومتي ټیم د پاکستان تحریک انصاف شاه محمود قریشی، جاوید هاشمی، جانگیر ترین، پرویز خټک، اسد عمر او عارف الوی سره مذاکرات وکړل، کوم چې بيد څه نتیجې ختم شول. د مذاکرات وروسته پاکستان تحریک انصاف وایس چیئرمین شاه محمود قریشی مطبوعاتو ته وویل چې حکومت سره مذاکراتو کې ډیډ لاک برقرار دی. البته دواړه کمیټو د خبرو اترو لړۍ په برقرار ساتلو اتفاق کړی دی او نن به د دواړو ډلو ترمنځ یو ځل بیا مذاکرات کیږي. دغه شان د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان تیر ماخستن په درنه کې ګډونوالو ته وویل چې مسلم لیگ نن د پخوانی چیف جسټس په مرسته په انتخاباتو کې په لویه پیمانه درغلي کړې ده او د درغلۍ په ضد به زموږ د پورم نه احتجاج تر هغه وخته جاری وي چې تر څو وزیر اعظم استعفا ورنکړي. د عمران خان درنې سره په خوا کې د پاکستان عوامي تحریک درنه هم په شهرای دستور دوام لري او د روانې میاشتې په 15مه نیټه د یاد شوي ګوند مشر ډاکټر طاهر القادری حکومت ته د 48 ساعتو الټیمیټم ورکړی وو، کوم چې نن ماخام پوره کیږي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
بلخوا په کوټه کې خبریالانو د جمهوریت په حق او د امریت پر ضد لاریون کړی او د دې صوبې د اسمبلی ودانۍ مخې ته شمې هم بلې کړې دي. د خبریالانو په دې لاریون کې د اسمبلی سپیکر جان محمد جمالی او ځینې نور غړي هم شامل وو. زموږ خبریال خدای نور ناصر پر رپورټ لري چې د امریت پر ضد او جمهوریت په حق کې د مظاهره کوونکو په شعارونو پیلېږي.
دا د کوټه د خبریالانو شعارونه دي چې د سه شنبه په ماښام یې د ډیموکراسۍ په حق په یوه لاریون کې ورکړل. د برقی او چاپي رسنیو یو شمېر خبریالانو د کوټه له مطبوعاتي کلب څخه بیا تر بلوچستان اسمبلی پورې لاریون وکړ او د اسمبلی مخې ته یې له ډیموکراسۍ سره د یووالي لپاره شمې بلې کړې. کله چې د خبریالانو دا لاریون د اسمبلی مخې ته ورسید، نو د دغه اسمبلی سپیکر جان محمد جمالی او د اسمبلی ځینو نورو غړیو هم له خبریالانو سره د ډیموکراسۍ په حق یې شعارونه ورکړل. تر دې لاریون وروسته په بلوچستان اسمبلی کې ځنننه د اپوزیسیون ګوند جمعیت علما اسلام فیډلې مفتی ګلاب له رسنوالو سره په خبرو کې وویل د طاهر القادری او عمران شاته څوک ستا چې دوی ورځ تر بلې نور هم پیاوړي کیږي.
موجوده سیاسي بحران سبکو پته ہے
روان سیاسی بحران ټولو ته معلوم دی چې د دې دواړو د شاله خوا ملاتړ شته. دا باید معلوم سي چې دا ملاتړ یې څوک کوي. دوی د همدې ملاتړ له وجې ورځ تر بلې پیاوړي کیږي. د دوی په موقف کې سختي راځي او په خپلو تقریرونو او رویو کې هم سختوالی راځي. دا هر څه د ډیموکراسۍ ضد کار دی چې دوی شروع کړی دی. د بلوچستان اسمبلی سپیکر جان محمد جمالی، مفتی ګلاب او د صوبې د اطلاعاتو وزیر عبدالرحیم زیارتوال د خبریالانو د دې لاریون ستاینه وکړه او زیاته یې کړه چې د بلوچستان د صوبایي اسمبلی په څیر د بلوچستان خبریالانو هم تر ټولو لمخه د ډیموکراسۍ په حق ژغ پورته کړ. عبدالرحیم زیارتوال بیا له خبریالانو سره په خبرو کې وویل په پاکستان کې د ډیموکراسۍ ضد درېدل خپله له پاکستان سره د غدارۍ په څیر دی.
ګورنمنت کې تبدیلی کا وزیر اعظم
د حکومت د بدلیدو د وزیر اعظم یا وزیر اعلی د استعفا د صوبایي او مرکزی اسمبلیو د ختمیدو یو طریقه کار په آئین کې موجود دی. له هغه طریقه کار چپ څوک چې هم د دې پر ضد کار کوي یا یې د خرابولو هڅه کوي نو دا د پاکستان له آئین سره د غداری په څیر دی. د ویلو وړ ده چې تر دې وړاندې د بلوچستان یو شمیر سیاسي ګوندونو هم د پاکستان اوسنی سیاسي بحران ته په پام سره د ډیموکراسۍ په حق او د امریت پر ضد لاریونونه او جلسې کړي دي چې ملاتړ یې د دغې صوبې ټولو مدني ټولنو هم کړی. خدای نور ناصر، مشال راډیو، پاکستان.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. پاکستانی لیکوال رضا رومی په انګریزي ورځپاڼه ایکسپریس ټریبیون کې پر پاکستانی میډیا لیکنه کړې. د مقالې په یو برخه کې راغلی چې د تحریک انصاف او طاهر القادری احتجاج ته دومره اهمیت ورکړل شو چې له وجې د شمالي وزیرستان د بې کوره کړل شو او ځینې نورو مهمو پیښو په رسنو کې د اړتیا وړ ځایونه موندلو. عبدالحی کاکړ تفصیل لري.
پاکستانی لیکوال رضا رومی د ایکسپریس ټریبیون په خپل مقاله کې لیکي چې د دې هیواد میډیا په 2005 کال کې د جمهوریت او انصاف په حق کې فعال رول ولوبولی، خو همدغه میډیا په 2014 کال کې بلار ښکاری. نوموړي په اسلام آباد کې د تحریک انصاف او طاهر القادری د احتجاجونو په اړه د یو چا د خبري حواله ورکړي چې ویلي وو کچرته له دغو دواړو سیاستدانانو څخه د میډیا کیمرې لری کړل سي نو د دوی ټول احتجاج به په سند لاهو سي. دی وايي شاوخوا 50 چینلونو د طاهر القادری او عمران خان احتجاجونه ښکاره کړل او داسې تاثیر ورکړي چې ګواکې بس نور بدلون راغلی دی. د رضا رومی په وینا د میډیا رول ته په کتو سره د پاکستان یو مشهور خبریال نصرت جاوید دې ویلو ته مجبور سو چې د ځینې ملګري پر ټي وي ناست مارشالات بلنه ورکوي او د دوی د دې حرکت لوجي ځان ته په صحافي ویلو شرمېږي. رضا رومی د میډیا پر مالکانو او مدیرانو هم نیوکه کوي چې د په خبره تر اوسه داسې واضحه او عملي کېدونکي قواعد او ضوابط جوړ نکړل چې لمخې خبريالان په مسلکي توګه او د صحافت په اخلاقي چوکاټ کې دننه کار وکړای شي. لیکوال په پای کې وایي چې آزاد میډیا یوازې په جمهوریت کې وده موندلای شي. د طاهر القادری او عمران خان اداسو بدلونونو او انقلابونو ته په اشاره سره لیکوال وایي د دغو دواړو سیاستدارانو لخوا ورکلسو ماډلونو کې به لومړی گزار د میډیا پر ازادي کېږي.
دا مشال ریډیو ده. په پاکستان کې د 1309 حکومت ضد احتجاجونه او بے باور سیاسي وضعیت ته د هیواد پر کاروبارونو هم اغیز کړی دی. په کراچۍ کې د سبزیانو او میوو کاروباریان وایي چې کاروبارونه د احتجاجي ناسو مظاهرو له وجې له سخت زیان سره مخامخ شوي دي. تفصیل ظفر کریمی راکوي.
په تیرو 15 ورځو کې د پاکستانی روپی په ارزښت کې 4% کمی راغلی دی چې له امله یې اوس مهال د یو امریکایي ډالر نرخ له 102 روپو څخه پورته شوی دی. کارپوهان وایي د پاکستان او هندوستان ترمنځ اړیکې، د پاکستان دننه سیاسي حالات او د دې ترڅنګ قسمه قسم اوازو د پاکستان د روپی په ارزښت اغیز کړی دی. کراچۍ کې د پاکستان د صرافانو د اتحادیې مشر ملک بوستان په دې اړه مشال رډیو ته وایي
پچھلے 2 دن میں 2 روپے
بڑھ گئے. پہاڑی ورز ڈالر 2 روپے پورته شو. کله چې په اسلام آباد کې احتجاج کوونکي ریډ زون ته ننوتل، د هغې راورستو د ډالر نرخ مخ په زیاتېدو دی. څو مو د وړاندې ډالر 98 روپو ته راښکته شوی وو، اوس یو امریکایي ډالر د 102 روپو څخه زیات نرخ لري او لای هم نرخ په ځای نه دی ولاړ. د ګولې د دوشنبه په ورځ نړیوال بانک له مرکزی او د سین صوبې له حکومتونو سره د پرمختیایي پروژو لپاره څه د پاسه د 6.5 کروڑ ډالرو معاهده لاسلیک کړی دی. خو د اقتصادي چارو کارپوهان وایي که په پاکستان کې اوسنی سیاسي فضا دوام ولري نو دغه مرستې هم د روپۍ د ارزښت په استحکام کې مرسته نشي کولی. د اقتصادي چارو کارپوه قیصر محمود په دې اړه وایي
زما
په خیال د دې مرستو اثر په اوس وخت کې د پاکستان په اقتصاد یا د روپی د ارزښت لپاره ګټه نه لري، ځکه چې نړیوال بینک چې کله پیسې ورکوي نو ټولې په یو ځای نه وي، بلکې د قسطونو په شکل کې وي، او هغه هم د پرمختیایي پروژو د ارزیابي کولو د عمل وروستو ورکول کیږي. د اقتصادي چارو یو بل کارپو قیصر بنگالی وایي، د ډالر د نرخ د زیاتېدو سره هغه شیان چې پاکستان یې له بهرانو هیوادونو څخه اخلي د دې نرخونه زیاتېږي. د هغه په وینا تیل پاکستان له بهرنیو منډیانو څخه اخلي، او د تیلو د نرخ د زیاتېدو سره د روزمره استعمال د شیانو په نرخونو اثر پرېوتلی شي. دی وایي چې د کومو شیانو اخیستل زیات شي نو د دې نرخونه اوچتېږي. په اسلام آباد کې د احتجاجي ناستو له وجې زیاتره کاروباریانو خپلې اساسي ډالر ته اړولي دي، او په دې توګه د ډالر اخیستنه او د دې نرخ زیات شوی دی. د قیصر بنگالی په خبره د ډالر په نرخ کې د زیاتوالي اغیز سمدس په عامو خلکو نه پریوزي، خو که دا نرخ همداسې اوچت پاتې شي نو د دې څخه عمومي ګراني راتللی شي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچی.
دا مشال رادیو ده.
د شمالي وزیرستان د کډوالو یو نمائنده کمیټې پرون په پیښور کې یوې خبري غونډې ته ویل چې له یادې سیمې به کور کړل شو 250,000 کورنو ته ورکړل شوي سیم کارډونه تر دې د منې دی فعال کړل شوي، چې له وجې دغه خلک د حکومتي او نړیوالو ادارو د مرستو په ترلاسه کولو کې له مشکلاتو سره مخامخ دي. له پیښوره غلام غاس رپورټ لري.
د خبری کانفرنس پر مهال د شمالی وزیرستان د کډوالو د قومی کمیټه مشر نثار علی خان مشال ریډیو ته ویل،
حکومت پاکستان اف ڈی می پی ڈی ایم نه پر زور مطالبه کوي چې تاسو د سکول نه کډه خلکو باسي د دې لپاره متبادل انتظام وکړئ. نو انا د خلک د سکول نه اوسه بل خبره ده چې زموږ دوان وی زرا خاندانونه د شمالی وزیرستان نه متاثر شوی دي، لته کې راغلي دي پخې کې 250,000 خاندانونه داسې چې بیا حکومت پاکستان بلاک کړی دي، هغه ته نه راشن ملوي
په خبری کانفرنس کې د شمالی وزیرستان کډوالو په اسلام آباد کې پروان کړکېش هم ډېری سختي نیوکې وکړې، او وی ویل چې حکومت او میډیا ټوله توجه د اسلام آباد لنګ مارچونو ته ورکړې ده، او کچېری حکومت د دوی ستونزې حل نه کړي نو د شمالی وزیرستان کډوال به هم په اسلام آباد کې په احتجاج مجبور شي. د لړکی د کډوالو د کمیټې صدر نثار علی خان مشال ریډیو ته وویل
چې د اپریشن کوم مقاصد وی د دې درنې په واجه باندې مقاصد اوس نشي حاصله درې، ځکه چې کده بین الاقوامي میډیا دا که حکومي میډیا دا هغه توجه هغه طرف ته واوښتله. کچرته حکومت پاکستان زمونږ د دې مسایل ته زمونږ نن پر کانفرنس کې وکړي بیا مظاهره مونږ کړې دي، که زر نظر دې دغه طرف ته توجه ورنه کړی نو ان شاء الله موږ په اسلام آباد کې د قدری صاحب چې کومه درناده یا د عمران خان کومه درناده له دې نه به ان شاء الله پر زور مظاهره کوو.
د شمالي وزیرستان یو بل تن نظردین وزیر مشال ریډیو ته وویل چې دوی له حکومت دا اجازه نه ورکوي چې په بنو یا نورو سیمو کې د هغوی مړ شوي کسان شمالي وزیرستان ته یوسي او په خپلو ادیرو کې خاورو ته وسپاري.
چې کومه ملک شه د بل ملک مړی وشي کنه هغه چې کومه د خپل علاقه ته وري اجازات ورکوي. د میز له شونه په بنو شه یا په لکی مرواز په مختلف ډیستریکټ شه وی کنه هغه د پوره مشته یو پر اجازات نه ملوي. نو په قبرستان کې څوک اجازه تر کوي ویل چې هغه علاقه کموي نو مونږ چاته سوال وکړو چاته ورشو کنه.
د شمالي وزیرستان کډوالو له حکومت دا غوښتنه هم وکړه چې زر تر زر دي د شمالي وزیرستان پوځي عملیات سرته ورسول شي او دوی دي خپل خپل سیمو ته ولېږدول شي. غلام غوث مشال ریډیو، پېښور.
د شمالي وزیرستان اوسیدونکو په سیمه کې د وسلوالو پر ضد د پوځي اپریشن له امله د لارو د بندېدلو نه مشکلات لري. دوی وایي چې لارې بندې دي او نشي کولی چې له خپل خپلوانو سره ملاو شي. دغه شان نورې ستونزې هم لري چې حکومت ورسره داوي وادې خو کوي خو پوره کولی نشي. تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبريال سیلاب مسعود لري.
د سولی کوټوبې وزیرستان په سیمو شک تو کام شام غړیوم ډاکا رزما او شوال کښې په زرګونه مسعود وزیر کا بایلون د ضرب از پوځي عملیاتو په وجه په کورونو لیا د کورونو نه بهر ایسار لیارې ورپسې بند دي. دوی ویایي چې د مشکلاتو روغولو لفظونه راسره کېږي خو سرته رسېږي نه. په دغه بری کښې د قطبې وزیرستان کام شام اوسېدونکی لالزاده ویایي
بالکل دسلی وزیرستان شک تو صادق خان پدا رنگ جاگیجی دبئی نا پچھٹی را غلائی عبد الغنی پنوک سے اشارخ پل کلی تا تلا نرسی دائی بیائی مشکلات نامے چپسیما سے دکومی اسمبلی نمائندہ مولانا جمال الدین خبر کا اگوئی پدارنگ جواب ہوا کا حکومتی چارواکی خصوصاً فوجیوں دے بند لیارے رات خلاصے کی دمیش ڈیر مشکلات باخ پل پخ پلا سامشی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان د فاټه د موجوده انتظامی حیثیت بدلولو په مقصد په قبایلی سیمو کې د ویټول پښتنې یا ریفرندم غوښتنه کړې ده. دا چې د نوموړي د غوښتنې په اړه د قبایلو سیاسي استازي سوای د مجید بابر په دې رپورت کې بیاورو.
د قبایلی سیمو د انتظامی حیثیت په اړه د ګل پورش د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان په پیښور کې یوې خبری غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې د برتانوي راج ګټه د قبایلی سیمو ولس په یوازې ساتلو کې وه، خو د پاکستان ګټه په دې کې ده چې دغه سیمې په پاکستان ورګډې شي.
د سامراجي طاقتونو ګټه د قبایلی سیمو په یوازیتوب کې وه، خو زموږ ګټه په دې کې نشته. قبایلی سیمو ته پام کول ډېر ضروري دي. زموږ ګوند هم یو اصلاحاتي دستاویز تیار کړی دی چې موږ پکې یو شمیر وړاندیزونه کړی دي، خو د قبایلی سیمو په اړه د عوامي نېشنل ګوند په آئین کې په سرګند توګه لیکل شوی دی چې د دغو سیمو ولس په دغو سیمو په اړه فیصله په خپله کوي. کدی غواړي چې خپل صوبایي وي او یا خیبر پښتونخوا سره یو ځای کېدل غواړي، د دې فیصله دی د یو آزاد ریفرندم په ذریعه وشي، خو د ضیاءالحق او یا مشرف غوندې ریفرندم نه، بلکې قبایلی سیمو کې په صحیح مانو کې یو ریفرندم.
خود پاکستان په پارلیمان کې د قبایلی سیمو د غړو پارلیماني مشر او د اورګزای قبایلی سیمینا په پارلیمان کې غړی غازی ګلاب جمال کسه هم د اسفندیار ولی خان د ریفرندم غوښتنې سره متفق کاری، خو زیاتوي
زه خپل کور ته واپس لاړ شم، خپل خاندان ز چات لاندې کینوم، لږ په قرار شم، بس بیا غن پس ته خبره وکی.
د باجوړ قبایلی سیمې یو مشر ملک عطا الله خان بیا دا نظر لري چې په تیرو وختونو کې په پاکستان کې د شو به اعتبار ټول پښتنو لامل د ولس اعتبار په ټول پښتنو نشته، او د په خبره د قبایلی ولس ګټه پدې کې ده چې د خیبر پښتونخوا صوبې حصہ جوړ شي.
یو رقم دې کې مالو خاله دې مشره پدې کې مو خاله داسې دام دا پدری مې عین کې چې پاکستان سره زم کاو مونږ نه چا ریفرندم کله نه زم په صوبې په می سملو کې ممبرانو اند سه پټو تاړه دا لوري حسې پکې ولی خان بابا دا ټول مونږ نه چا د اند سه مونږ د صوبې سره زم کې پښتونخوا سره.
بل خو د فاټا لایف فورم مشر اعجاز مومند وایي چې د ځان له صوبې په خیبر پښتونخوا کې د شاملېدو او ریفرندم غوښتنه د وخت نه مخکې خبره ده. د دې خبره تر ټولو مخکې د پاکستان په آئین کې د 225 ماده ختمول پکار دي.
کوم پوی خلک دي که د دې نه چې موږ ته کو شو کو نو دی ومه چې او یاره موږ په صوبې سملې کې د موږ ته نمائندګي راکړې شي، خو د دې نه مخکې چې کوم ضروری خبره ده چې په پارلیمنت کې په آرټیکل 225 کې تر څو پورې ترمیم نه وي شوی، په فاټا کې هر قدم او هر سټپ دا به بوګس وي او دا به ناکام وي.
په پیښور پوهنتون کې د فاټا سنټر مشر اعجاز خټک بیا وایي چې طریقې کار که هر سوي، خو اوس د قبایلی سیمو موجوده حیثیت برقرار ساتل ممکنه نه ده.
ار څه کیږي خلکو په مرزي سره او دا اوسنی شی نور نه چلی، دا د قبایلی علاقو خلکو سره د ظلم دی او پاکستان
پاکستان ځان لپاره هم تباہی ده نو دا دی چې دا چی راخلم زوی ده
د پاکستان په سینټ کې هم د پیپلز ګوند سره تعلق لرونکي یو غړي فرحت الله بابر سمود مخ کې د قبایلی سیمو په اړه پاین کې د ترمیم یو بل جمع کړی دی خو تر دا مهال پرې کوم ډول کاروایی نه ده شوې
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي
تاسو د مشال ریډیو خبرونه تخوا کې چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلې او لیدلې او لیدلې شي د مسپخین درې نیمې بجې کېدونکې د لن خبرونه یې واره بیا له انیسا جمل نور
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلی دی چې د پارلیمان او دایم په بالادستې به هیڅ سمجوتا نه کوي نوموړي نن د کمی سندغونې ته د وینا پر مهال وویل چې حکومتونه ځي او راځي خو باید جمهوري نظام پر ځای وساتل شي دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان تحریک انصاف او د عوامي تحریک ګوندونه احتجاجونه لا هم په اسلام آباد کې دوام لري په ډېره اسماعیل خان کې پولیس چارواکي دعوه کوي چې نن یې په یو ځوابي کاروایۍ کې د طالبانو یو قومندان وژلی دی پولیس چارواکو له مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې دا طالب قومندان ولید اکبر د افغانستان په ننګرهار کې نن 14 شوي چې پکې وطن زخمیان شوي دي د ننګرهار د امنیه قومندانې مطبوعاتي مسؤل حضرت حسین مشرقیوال مشال لیډیو ته وویل نن د بهسود ولسوالۍ اړوند خیالي کلا سیمه کې د سړک د غاړې ماین 14 کې و عام وګړي زخمیان شوي دي د شمالي وزیرستان د کډوالو کمیټې ویلي دي چې که حکومت دوی د سکولونو نه پرویستلو مجبور کړ نو په احتجاج به لاس پورې کړي بل خوا په پېښور کې نن لیډي هیلت ورکرز او د روغتیا محکمې کارکوونکو د یوې احتجاجي لاریون پر مهال ویلي دي که د حکومت لخوا ورته په وخت تنخواګانې ورنکړل شي نو دوی به په ټوله صوبه کې احتجاج وکړي د لوړو زده کړو لپاره د سینټ قائمه کمیټې د پاکستان ټولو پوهنتونونو ته ویلي دي چې د شمالي وزیرستان زده کوونکو ته د وړیا تعلیم اسانتیاوې ورکړل شي دا اعلان تېر ورځ په اسلام آباد کې د سینیټر عبدالنبی بنگش په مشرۍ کې په یو غونډه کې وشو د افغانستان ولسمشر حامد ولسمشر بیان احمد فیضی وایي چې ولسمشر کرزی به په راتلونکي اونۍ کې د برطانیې د ویل سینیټو په سرمشري سره کې ګډون نه کوي د احمد فیضی په وینا د دې لامل د امریکا سره د ولسمشر کرزی اختلافات دي اسرائیل او په غزه کې فلسطینی وسلوال تر نامعلومه مودې پورې په دستبندۍ رضا شوي دي دا دستبندي په دې هدف شوې ده چې د سولې خبرې به بیا پیلېږي او مغربي خبری اجانسونه د امریکای چارواکو په وینا خبر ورکوي چې مصر او متحده عربي اماراتو کې روانه په لیبیا کې په اسلامي وسلوالو هوایي بریدونه کړي دي
لاند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې نیسا اجمل وړاندې کول اوس د مشال ریډیو نیس پروګرام د نړۍ رنگونه کې د ساينس ټکنالوژي او د فلمي نړۍ خوندور معلومات اورو د دې خبرونه کوربه ګل ایاز دی
د مشال ریډیو نیس پروګرام د رنگونو نړۍ کې د خپل کوربه ګل ایاز سلامونه مني هله لرم چې روغ جوړ او آباد وي د تیرو نورو پروګرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مودل له نړۍ لره بره خوندور معلومات راغون کړي دي نو لومړی تاسو خبرو چې د یورپی خلایي اداري یو جاز لس کال د یو دومدار ستاري تعقب روسته د دې غیر چاپیر چکر لګول شروع کړي دي د یورپی خلایي اداري مشر په وینا د لس کالو 15 میاشتو او د څلورو ورځو د سفر روستو روزیټا نومي خلایي جاز د دومدار ستاري ته رسیدلې دي دغه خلایي جاز شاوخوا 6.5 کیلومتره سفر کړی دی او دغه ستوري ته رسیدلې ده دغه دومدار ستوري ته رسیدو لپاره د زمکی او د مریخ سیاري کشش ثقل نکار اخستل شوی دی د دغه خلایي اداري ساينسدانانو په خبره د روزیټا جاز انجنونه تر 22 میاشتو پورې بند ساتل شوی وو دغه دومدار ستوري له زمکی نه 55 کروڑ کیلومتره لري دی او له زمکی نه دغه سیاري ته پیغام رسیدو کې 20 منټه وخت لګي د امریکا خلایي ادارې ناسا ویلې دي چې تر 2021 کال پورې به مریخ سیارې ته میشن لیږي چې پکې به په دغه سیارې باندې د اکسیجن جوړولو کوشش کوي پا په مستقبل کې مریخ سیارې ته د میشن لیګلو او هلته د ژوند اثرات موندلو لپاره خلای ګاډي کې ټول و ساينسي منصوبو بنیادی لوازمات به موجود وي. د رپورټونو تر مخه د ناسا را روان میشن کې به کاربن ډای اکسایډ په اکسیجن کې بدلوي چې ستور مزل سره به مرسته وکړي. د دې ترڅنګ دا د خلای جاز واپسي کې هم مرسته کولی شي. په دې میشن کې یو تجرباتي موسمیاتي سټیشن هم شامل دی چې 30 کیلو وزن لري. په دې میشن کې شامل په خلای ګاډي 1.9 ارب ډالر لګښت راغلی دی. د برتانی یوې کمپنی د جازونو په بهرنی سطح یو داسې نظام لګوي چې د انساني بدن په شان زخم به محسوسوي. د بی ای ای نومي دفاعي سامان جوړونکو کمپنی ویلي دي چې په دې ټکنالوژي کې د جاز په بهرنی سطح په لزګونه مایکرو سینسرز لګول کیږي. دغه سینسر به د هوا، الوت، درجه حرارت، تناو او د حرکت پیمایش کوي. یو کارپو ویلي دي چې دغه ټکنالوژي به د فوج نه علاوه نورو شوبو کې هم کارول کیږي. کینیډا په آرټیک کې د میپینګ یا د ځای نقشې یا پیمایش شروع کړی دی. د واورې نه ډک قطب شمالي کې د میپینګ مقصد د خپلې رقبې داوا نور هم مستحکم کول دي. دا مهم په داسې وخت کې شروع کړی شوی دی چې په قطب شمالي کې په مختلفو ځایونو روس او نورو هیوادونو خپلې داوې وړاندې کړې دي. داسې ویل کېږي چې په دغه ځای کې د تیلو او د قدرتي ګیس ډېرې زیرمې موجود دي. په دې لړ کې روس او ډنمارک په ډېر پراخه سیمه داوا کړې ده. دغه هیوادونه د ساینسي شواهدو ترلاسه کولو کوشش کوي چې دغه علاقه د دوی ملکیت دی. دغه علاقو په اړه دا هم ویل کېږي چې په دې ځای کې د نړۍ 43% د تیلو او 10% د قدرتي ګیس زیرمې موجود دي چې تر اوسه پورې دا نو موندل شوی. د اکسفورد پونتون په یو تحقیق کې ویل شوی دی چې هر ورځ د لږ وخت لپاره د ویډیو گیمز لوبو سره د ماشومان پر صحت مثبت اثر پریوزي. په تحقیق کې راغلی چې هغه ماشومان چې تر یوې گھنٹې پورې ویډیو گیمز لوبي کوي هغوی د نورو ماشومان په نسبت معاشري سره زیات هم اهنګ وي. په تحقیق کې دا هم ویل شوی دی چې هغه ماشومان چې هر ورځ د 3 ګھنٹو نه زیات په ویډیو گیمز لوبو کې تیروي هغوی د خپل ژوند نه کم مطمئن ښکاري. مایکروسافت کمپنی د یو داسي ارزانه موبایل ټلیفون د معرفي کولو اعلان کړی دی چې انټرنیټ په پکې نه وي خو دغه ټلیفون بیا به 25 ډالر وي. مایکروسافت کمپنی 13 اپریل په میاشت کې د موبایل ټلیفون کمپنی نوکیا خسته و. کارپوهان وایي چې د مایکروسافت نوی موبایل ټلیفون نه لږه مالی ګټه ترلاسه کیدی شي خو خرڅ په ډیر زیات وي. په دې رسو کې په یو رپورت کې ویل شوی وو چې په یو کال کې 10 کروڑ داسي موبایل ټلیفون سټونه خرڅ شوی دي چې قیمت یې 15 ډالرونه کم وو. د کمپیوټر کارپوهانو د یو ایس بی یعنی د کمپیوټر معلوماتو جمع کولو آلی پر استعمال اندیښنې ښودلې دي چې د دې نه د وایرس خورېدو مخنیوی ممکن نه دی. کارپوهان ویلي دي چې یو ایس بی د لارې کمپیوټر ته د وایرس منتقلې د مخنیوي جامع طریقې کار نشته. په یو تحقیق کې دا هم ویل شوی دی که چېرې یو ایس بی بیخي خالی هم وي نو د دې باوجود کمپیوټر ته وایرس منتقل کېدی شي. یو ایس بی په ټوله نړۍ کې د معلوماتو منتقل کولو لپاره یو اسانه او تر ټولو توند لاره ده. د یو ایس بی په ذریعه وایرس کمپیوټر ته داخل شي او نقصان ورته رسوي. څلور کاله وړاندې هم د ایران جوهري نظام کې کوم وایرس راغلی وو هغه د یو ایس بی په ذریعه داخل شوی وو. اوس د فلمی نړۍ خبرې. د هالیوډ فلم هاو ټو ټرین یور ډراګن 2 په ټوله نړۍ کې د 1.5 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی او په باکس آفس کې په لومړي نمبر دی. بیا د امریکا په باکس آفس کې ټین ایج میوټنټ نینجا ټرټلز په لومړي اونۍ کې د 15 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. فلم ګارډین آف د ګلیکسی په دوه اونو کې د 115 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی او فلم انټو د سټارم په لومړي اونۍ کې د 48 میلیون ډالر کاروبار سره په باکس آفس کې په دریم نمبر دی. بلخوا د هندي سینما مشهور ایکٹر سلمان خان فلم کک په هند کې د 2.2 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. همداشان د هندي سینما یو بل ایکٹر اجے دیوگن فلم سنگم ریٹرن د 3 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هالیوډ مشهور ایکٹر مورګن فریمن فلم ډالفن ټیل 2 با د ستمبر په 12 منټه نمایش لپاره وړاندې کیږي. په فلم کې د یو ډالفن مې لکه پرېشې بیبي او یو ډله د ډالفن مې جون بچکړي او مصنوعي لکه ورته ولګوي. د دې نوړاندې ډالفن ټیل لومړی فلم د سینما مینوالو ډیر خوښ کړي وو.
Yes, welcome to Clearwater Marine Aquarium. How's everybody doing today? Looks like winter's being extra playful today.
Winter's been such an inspiration for me. Isn't she just amazing?
Your female bottlenose, Winter.
She's not doing well, Clay.
No one's allowed back here. Winter's not feeling very well.
Does he ever come out?
Not much. It's hard to even coax her out to eat.
You ever try bacon? Works with my cat.
Winter needs to be paired with another female, and soon. I'm giving you 30 days to correct the problem.
Hey, guys. Marine Fisheries just picked up a stranding. Clay? It's a female.
All right, everyone. When that truck arrives, you will hear one voice, and it will be mine. Sawyer, I want you right beside me.
That's them.
د هالیوډ مشهور ډایرکټر کریستوفر نولان نوې فلم انټر سیټلر ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې آسکر انعام اخیستونکي ایکټر میتھیو مکنون کار کړی دی. په فلم کې خودل شوی دی چې د ستور مزلو یو ډله په خلا کې هغه ځینو ته الوت کوي چې پخوا ورته نو شوی. فلم انټر سیټلر به د نومبر په 8 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
The world doesn't need any more engineers. We didn't run out of planes and television sets. We ran out of food.
Dad, why did you name me after something that's bad?
Oh, we didn't.
Murphy's Law.
Murphy's Law doesn't mean that something bad will happen. It means that whatever can happen will happen.
We must confront the reality that nothing in our solar system can help us.
Now you need to tell me what your plan is to save the world.
د هندي سینما مشهور اکټر شاهروخ خان نوې فلم هپی نیو ایئر ټریلر خپور شوې دی. دا فلم به د اکتوبر په 14 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي. دا فلم هپی نیو ایئر ډایرکټر فرح خان ده. د دې نوړاندې شاهروخ خان او فرح خان په اوم شانتی اوم او میں ہوں نہ کې یو ځای کار کړی وو. فلم هپی نیو ایئر کې شاهروخ خان نوم چارلی بی او په دې فلم کې دپیکا پاډیګون، ابھیشیک بچن، سونو سود، بومن ایرانی، ویوان شاه او جیکی شروف هم کار کړی دی. په فلم کې خودل شوی چې شاهروخ خان د غلا لپاره منصوبہ جوڑے
دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں winners and losers لیکن زندگی ہر لوزر کو وہ ایک موقع ضرور دیتی ہے جس میں وہ winner بن سکتا ہے یہ کہانی دنیا کی سب سے بڑی چوری کی ہے it was all about A handful of diamonds.
Hame part lena padega in WDC.
WDC. Bird ka daga WDC hai kya?
It's just a hold on.
Say it clearly.
World Dance Championship.
Kaun soch sakta hai? Six losers ek dance competition mein dance karne ke bajaye karodo rupaye ke heere churayenge. Mission Happy New Year.
Darbaaz hum jaan saaz hum ishq baaz dil wale kehte hain humko pyar se India.
اور یہ تو صرف ٹریلر ہے پکچر ابھی باقی ہے میرے دوست
د هندی سینما ایکٹر ارجن کپور او دپیکا پاڈیگون نوی فلم فائنڈنگ فینی به د ستمبر په 12 منیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي. په فلم کې نصیر الدین شاه او ڈمپل کباڈیا هم کار کړی دی. دا یو مزاحیه فلم دی او په دې کې د هند یو کلی اوسیدونکي خودل شوی چې بے مقصد خبرو کې وخت تیروي.
میڈم روزلینا هاو آر وی
ان گود ہینڈز فادر
جیسس کرائسٹ Who the hell is this?
Now we don't recognize our father.
This used to be a black and white photograph.
Looks in the pink of health now.
Health? I don't think you realize this man is dead.
You've been crying or what?
It's no one's business.
In Pokoli, everyone's business is everyone else's business.
Stephanie Fernandez was and always has been the love of my life. She never even knew.
Never knowing what happened to the only person you spent your whole life wanting to be. Then
I don't want to die.
Yaar wal
वाले दिन सारे वे खत लिख के गुजारे वे फैनी रे।
قدرمن اوردونکو د مشال لړۍ 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې تاسو دلچسپ معلومات واوریدل. د دې نوراندې چې د نن ورځ پروگرام راغونکو تاسو هم کولای شئ چې مشال لړۍ سره د خپلې سیمې خوندور معلومات شریک کړئ. د ټلیفون د لارې تاسو دا معلومات شریک کولای شئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 00202211211. په همدې ځای خپل کوربه غوښتل تاسو اجازه ورکړي. خوراز ولري او آباد اوسئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوس وخت شوې دی د هفتوار پروگرام شال او شمله. د دې پروگرام جوړونکې د زمونږ همکارا انیسا اجمل راځي چې ورته وښو. ستړي مشه شال او شمله خبرونه کې درته هر کله وایم. په نننۍ خبرونه کې په دې خبرې کوو چې د پښتنو کلتور څومره په خپل شکل کې خوندي پاتې دی او نورو کلتورونو څومره اغیز پې کړی دی. پښتانه چې سبا باندې 5000 کال زوړ تاریخ لري، کلتور یې هم دومره زوړ دی. خو د کلتور پوهانو په وینا چې د وخت له تېرېدو سره ور باندې نه یوازې بهرنیو کلتورونو اغیز کړی، بلکې خپل هم د پښتنو په ټولنه کې د اقتصادي او ټولنیزو رشتو له بدلون سره یې کلتور هم خپله بڼه اړولې ده. خدا بدلون څنګه راغلی؟ په پیښور کې د پښتو اکیډمۍ پخوانی ډایرکټر راجولی شاه خټک وایي چې کلتور د ژوند تیرولو طریقه وي او له وخت سره سره د هرې ټولنې خلک د خپلو ضرورتونو او غوښتنو پوره کولو لپاره د ژوند د تیرولو په طریقه کې هم بدلون راولي. او بل د پښتنو په خاوره د پرله پسې بهرنیو یرغلونو له وجې هم د خلکو د ژوند هره څانګه اغیزمنه شوې.
ژوند کې نوی رنگ ځکه ژوند په ځای خوالار نه وي کنه، نوي نوي رنگونه راځي، نوي نوي ضرورتونه راځي، نوي نوي غوښتنې. نو د هغې غوښتنو د پوره کولو دپاره په دغو رسمونو رواجونو دودونو کې اصلاحات کېږي وخت تر وخته پورې. نو په پښتنو کې خو ډېره موده لا تر اوسه پورې تعلیم هغسې خور نه شو. نو د دوی د اصل فکر چې دی، د دوی چې اصل مزاج دی، د دوی چې اصل ذوق دی، نه په خپله ته خبر شو، نه چې دنیا خبر شو، نه دې داسې یو غلطي وکړه چې موږ باندې کلچرل انویژن شروع کړ، ثقافتي حملې شروع شوې.
راجولی شاه خټک زیاتوي د پښتنو په کلتور کې د بد مت، هندو مت، زرتشت او د اسلام مذهبونو ډېری نخښ ښکاری. خو د ده په خبره د پښتنو کلتور اله زیات اغیزمن شو کله چې انګریزانو په 1973 کال کې په افغانستان یرغل وکړو او وروسته یې دا وطن وویشلو. له هغه پس د پښتنو په کلتور د مغرب اغیز څرګند ښکاری.
انګریزانو په 1843 کې دانستا کردن دوی واړول د هندوستان کلچر سره یو ځای کول د دې لپاره شروع کړي. دوی نه ژبه واخیسته، ځکه چې د هر قوم یو خپل ژبه وي او په ژبه کې د دوی آئین او کانسټیټیوشن لټلسونه پراته. نو دا ژبه د دوی نه واخیسته د دې لپاره چې د دفتر د عدالت ژبه اردو شي یا هندي شي. نو دا به ورو ورو مدغم کېږي کلچرلي د هندوستان سره او سب کانټیننټ د هغوی گریڈ گیم د پاره ضرورت چې دا علاقه راغلی سره هندوستانی کلچر او اوس چې کوم د ویسټرن کلچر چې کوم دی هغه داسې بے موقعه ځکه چې بے وخته او بے موقع چې کوم سیز راشي نو هغه فائده نه کوي، هغه ته نقصانونه کوي.
د ننګرهار پوهنتون استاد لال پاچا ازمون وایي په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد د يرغل وروسته او بیا د امریکا په مشرۍ د نېټو ځواکونو له يرغل وروسته هم د پښتون افغان ولس د ژوند اکړه وړه یعنی په جاما، جبا، کرکلی، تهذیب او دود دستور کې هم بدلون راغلی.
په افغانستان کې چې څوک میشتو د دوی په لهجه باندې روسي ژبې یو اغېز پروت و. باډي لنګویج مطلب چې موږ تاسو کله څېړو د دیبانی تاغیزو تو وقت کی چې کله اغریزانو د امریکا د نورو مساله د چذکر اغری دي دوی هم لزان سره د غډول یو کلچر را لګډول دي دا اغیز سره زموږ خپل نزګونو ته مخه کړی دا کی سو ته مخه کړی دا اما رفتال په غرب کې وی دیدل ته دوت دا بلا بلا و من مخ یو د دوی را تک دی هجوم د چذکر اغری دي
لال پاچا اسمون سیاتوی د پښتنو په کلتور کې چې کوم لکټر بدلون راغلی پاغه کې غټ کردار د میډیا هم دی د په خبره د پاکستانی هندی او مغربي میډیا لوچ هم د پښتنو په اوسنی کلتور اغیز تر سترګو کیږي
ځینې وختونه د مهاجرتونو له مخې کلتوري ارزښتونو سره شریکیږي او مهاجرتونه چې دا هم اغیز لري همدارنګه رسنۍ چې دا اغیز لري اوس موږ خلک د دې وطن خلک د هندي فلمونو سره بلد خلک وو هندي فلمونو کې یا په سریالونو کې همدا ډول په نورو ادبي تمثیلي ټوټو کې دا هغوی کلچر د خلکو مطالعه کوو او د هغه د کلچر نه اغیزمن کېده دغه یو اغیز دی چې دا هم په کلتور باندې مستقیمه اغیزه کوي
په ننګرهار کې لیکوال ببرک میاخیل وایي په پښتنه سیمه کې اوسم کلتور تر ډیره حدا ژوندی ساتل شوی خو که څه بدلون پکې راغلی هم وي نو د هغې وجه نور کلتورونه دي
د چې په دغه لرو پرتو سیمو کې چې کلتور ډېر تغیر نه دی خوړلی او کلتور ژوندی پاتې شوی دی مثلا پګړۍ د پښتنو یو کلتور دی سره د دې چې هغه اسلامي ارزښت هم لري خو ولې پښتني ارزښت هم دی او پښتني دود هم دی نو کله چې هغه پښتانه چې هغه په لرو پرتو سیمو کې په غریزو علاقو کې اوسي یا هغوی هغه دود اوس هم ساتلی دی یا په لرو پرتو سیمو کې ښځې چې دي هغه څنګه چې په کوم شکل باندې په درغونو وختونو کې ګرځېدي او اوس هم همغسې ګرځي کلتور هغه وخت کې چینج کېږي که چېرې بل ځای نه کله یو پدیده راشي او په نامه نه راشي همدارنګه چې خو تر ډېره په غریزو علاقو کې چې دی اوس د پښتنو که هغه په لر کې دی که په بر کې دی که په پښتونخوا کې دی که په شمالي وزیرستان کې دی که په نورو سیمو کې دی که په افغانستان کې دی هغه کلتور ساتل شوی دی هغه ژوندی کلتور دی
لال پاچا اسمون وای په کلتور چکلا اغیز پریوسی نو داغه پهل لخرونه کیږي او بیا رستو کلیوالو سیمو ته ورسی
لومړی هغه ستاره په خارون باندې پریوزي دغه خارون ته دخل کو تا غاتا غوندارنګ درسمو لاسرته دې زیات ته وروسته دا هغه نه چې د کلی خلک راغلي خارون ته هغه باندې ما هغه کړی دی نو د خار ته د کلی خلک راځي د هغه انتقال دی دا اوس ژبه چې دا کوم تاسو وګورو زموږ د خار ژبه او زموږ د کلی ژبه دا توپیر لري نو زموږ کله چې دغه د شینوارو سیمه ده هلته به په خوا کې خلکو حجرې جوړولې یا به کوټې جوړولې نو کوټه به په یو ډول سپینه خاوره به په دې به یې اخیر کړه په لاس باندې بیا به په دې دیوالونو باندې ګلونه رسمول خو کله چې خلک خار ته راغلل نور ماډرن وسایلو سامان هلته ورېده وڅ وګورئ تاسو بدل شوی دی هغه ختین کورونه هغه برجوړې کلاګانې هغه په نورو شکلونو باندې جوړیږي دا یو غیب چې موږ په ځوان کې راځي او دا د نور نه موږ زده کوو
لال پاچا اسمون سیاتوی کله چې د پښتنو د بیلابلو سیمو خلک خپلو کې راشه درشه ډیر کړو نو له دې سره هم کلتور یوې بلې سیمې ته وغځېدو نوموړی له ځینې مثالونو سره وایي
څنګه چې موږ کلتور وایو چې هغه فرهنګي میراثونه چې د یو نسل نه بل نسل ته په میراث باندې پاتې کیږي او د زمانې په تېرېدو سره تغیر مومي د دې تر څنګ کلتوري اړخونه د ګاونډیو سیمو سره یو څه رنګ اخلي یو څه بدلېږي نو زموږ د هېواد هغه سیمې چې سرحدي دي هغه د یوې سیمې او بلې سیمې ترمنځ تګ او راتګ پکې وي دا څه دی خبره ده چې هلته کلتوري راشه درشه شته او څه اړخونه سره شریک وي د بېلګې په توګه د ننګرهار سیمه کې وګورئ تاسې د ده په ژبه باندې د ده په کلچر باندې د پېښور یو څه اغېز پرېوتی دی همدارنګه د ننګرهار یا د دې سیمې د اوسېدونکو اغېز د پېښور د سیمو خلکو باندې پراته درشه کړو وړو او په کلتور باندې پرېوتی دی علت یې دا دی د دوړو سیمو ترمن راشه درشه وا دغه تاثیر چې یو بل سره سره شریکیږي دغه نور سرحدي سیمې چې راشه درشه سره ولري یو د بل د کلتوري بدلونونه چې اداره منځ کېږي دا زیات او زیات راشه درشه پورې اړه لري یا مکمل شکل بدلېږي او یا داسې ده چې په شکل کې څه بدلون راځي
راجولی شاخټک وای د یوې ټولنې ژوند له کلتور سره تړلې وي کله چې کلتور لمینځ ځي نو د ټولنې بنیادونو ته زیانونه رسیږي
په دې ټولنه کې خلک غواړي چې ډایورسټی دې وي او هر کلتور دې په خپل ځای ژوندی وي په دنیا کې به امن وي کچره دا د منځ ځي کلتور نو بیا یو خیاس انتشار پیدا کیږي اړې ګړې پیدا کیږي او دا تر غری دا چې موږ نن سوي نو بېزباری پیدا شي نو هغه ټولنیز ژوند چې موږ ستوي دې موږ دلته کلتوري قوانین چې فالو کولو نو زموږ معاشره کې اړے گڑے نو کله چې د انګریس قانون راغی نو د پښتونولۍ په قانون کې او د انګریس په قانون کې کلیش راغی تصادم راغی دغه تصادم چې کم دی نو کردار کمزور کړو کلتوري کردار کمزور کړو چې کلتوري کردار کمزور کړو نو یقیني خبره ده چې کم ځای کې کمزوري راشي نو هلته کې خو به دا اړے گڑے راځي ګوره دا امپیریالیزم کې دی دې طبقاتي نظام پیدا شي پای کې هغه طبقاتي نظام چې داسي چې پای کې بیا د جدل خورازي بیا دغه جدلیات چې دي د انساني ټولنې ته هم راشي نو چې راشي نو بیا یو تر بل ډغره وي او ډغره دغه بل ځنګل قانون شو نو دا ژوند چې کم دی په دې کې بیا یو خطرناک انتشار چې دی هغه د ټول قدرونه یا ویلیو چې دي هغه د ننګلار شي
راجولی شاه خټک زیاتوی باید چې ملګری ملتونه د مختلفو قانونو د کلتور ژوندۍ ساتلو لپاره یو نړیوال نظام جوړ کړي ځکه چې کله د یو قوم کلتور ختم شي نو داغه قوم د ختمېدو اندېښنې هم پیدا شي
دا انویژنز وی نو یو ناپایدار ټولنه په وینا پایدار ټولنه هر وخت هغه کې کم دی ټوټې کې دی شي نو سره خدا څه نشي کولای کنه چې په یو خبره کې د هندستان فالو کوم کلچر په بل کې پنجاب فالو کوم او په بل کې مرزي چې اسلام فالو کوم په بل کې چې بل مذهب نو دنه اړو څه شي نه جوړیږي دته اړې ګړې وي نو په کار د باید چې په دنیا کې کم کلچر لري د هر چا دي چې هر څنګه دي چې دای د پروټیکشن او د هغوی د ساتلو په عالمی سطح د یوهنا لارخه د غی د ساتلو کار یا تحفظ وشي نو قدرت چې په کم نظام پیدا کړي په ځمکه بنی ادم ته آباد کړي دي او هر قوم او قبیله ته خپل کلتور ورکړي نو کدا د خدای منشا ده نو د دې حفاظت په کار دی
او ریدونکو نن نه خبرونه کې مو تاسو ته معلومات درکل چې د پښتنو کلتور سمره په خپل شکل کې خوندي پاتې دي او نورو کلتورونو سمره په اغیز کړي دي که تاسو د پروګرام په اړه لمشال ریډیو سره سرای شریکول غواړئ نو په دې نمبر راته پیغام پریږدئ زموږ د پیغام ریکارډون کې مشين شمیره ده 00202022 2 2 2 2 2 هم دې سره اجازه ترا کې خوشاله اوسئ
دشم دو وطن تجاشا چشم لیدر ترپ سرکڑو ترنا دستو رو راوڑا مکبر وینی دزڑا دشم دو وطن تجاشا چشم لیدر ترپ سرکڑو Please.